سلامونه د سهار ته بجې شپې ز سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاستویم پیل په خبرونو کوو.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست د نن سه شنبې لپاره د یواد په دوه دیرش ولایتو کې د واورې باران تندر او سیلونو اټکل کړی. دغه ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي په هلمند، اروزګان، هرات، زابل، کندهار، فراه، غور، بادغیس، جوزجان، بلخ، سرپل، فاریاب، بامیان، سمنګان، لوګر، میدان وردګ، کابل، غزنی او ګڼو نورو ولایتو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل دی. په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې د هیواد په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي سیمو کې د سختو بادونو اټکل شوی چې تیزوالی به په ساعت کې له 500 څخه تر 300 کیلومتر پورې وي. د هوا پیژندنې ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغو ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې د واورې کچه له 100 تر 500 سانتي متر او د باران اندازه له 15 تر 500 ملي متر پورې اټکل شوی ده. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د دوشنبه په ورځ ویل سعودي عربستان د پولیو د له منځه وړلو نړیوال نوښت جی پی آی ته د 500 میلیون ډالر ژمنه بیا تایید کړي. دا مرسته به چې په لومړي ځل یې د 2023 کال د اپریل په میاشت کې ژمنه شوې او په پاکستان او افغانستان کې د وحشي پولیو د له منځه وړلو او د پولیو د بڼې د بدلیدونکو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره ورکړل شي. وحشي پولیو لا هم په افغانستان او پاکستان کې شته. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په دواړو هیوادو کې د پولیو 99 پیښې ثبت شوې وې. د افغانستان په 1400 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن ضد سراسری واکسیناسیون له پرون دوشنبه پیل شوی او څلور ورځې دوام کوي. د طالبانو روغتیا وزارت ویلي چې باندې شپږ میلیونه تر 500 کلونو کم عمره ماشومان به واکسین شي. جاپان په افغانستان کې د زیانګالو خلکو د لاسنیوي لپاره شپږ میلیون ډالر مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي د جاپان له حکومت سره موافقه لاسلیک کړي چې هغو افغانانو ته د ژوند د ښه والي له پروګرامونو سره مرسته وکړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر په خپل ایکس پاڼه لیکلي د موافقې له مخې د جاپان په دې شپږ میلیون ډالر مرسته به د وریښمو د تولید، د شنو خونو او د لبنیاتو د تولید په شان برخو کې د راستنو شوو افغان کډوالو ملاتړ وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ټینګار کوي چې دغه پروګرامونه خپل هیواد ته د بیرته راستنو شوو کسانو د پیاوړتیا لپاره دي او هدف یې دا دی چې دوی ته د دوامدار اقتصادي فرصتونه برابر شي. د آزادې اروپا آزادي راډیو په یو څیړنیز راپور کې څرګنده شوې چې د روسیې د پراخ پوځي یرغل په درې کلنه موده کې روسي ځواکونه د اوکراین شاوخوا 1% خاوره لاندې کړې. دا اندازه تقریبا د روسیې د تاتارستان د کورواک جمهوریت له مساحت سره مساوي ده. په دې موده کې سلګونه زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. نه د روسیې او نه هم د اوکراین حکومت په دې اړه رسمي ارقام خپاره کړي. سربیره پر دې په روسیه کې له دریو کلو راهیسې ډیری هغه ویبپاڼې بندې شوي چې رسمي معلومات خپروي، خو تحقیقي خبریالانو د عامه سرچینو او ټولنیزو رسنیو پر بنسټ د هغو کسانو نومونه خپاره کړي چې په دې جګړه کې ټپیان شوي دي. د هغوی په منځ کې د روسیې پوځ تر 95 زرو څخه سرتیري او د اوکراین د پوځ شاوخوا 70 زره سرتیري شامل دي. همدارز د آزادې اروپا آزادي راډیو روسي څانګې د روسیې د دفاع وزارت د عمومي طبي ادارې معلوماتو ته لاسرسی درلود چې ښیي د اوکراین پر ضد روسیې یرغل له دویمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه ده. او د کرکټ د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي سیالیو په دوام کې مخکې تر دې چې سبا د افغانستان او انګلستان لوبډلې سره مخ شي، نن به د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې میدان ته ورشي. په بي ګروپ کې شامل د جنوبي افریقا او استرالیا لوبډلو تر اوسه خپل لومړی مسابقې له افغانستان او انګلستان ګټلې. دواړو دوه امتیازونه خپل کړي، خو افغانستان او انګلستان هیڅ امتیاز نه لري. د جنوبي افریقا او استرالیا سیالي د کابل په وخت ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. پرون د دې سیالیو په لړۍ کې په اي ګروپ کې نیوزیلند درویشتو توپونو او 15 وکټونو بنگلاديش ته ماته ورکړه. دې بری د نیوزیلند امتیازونه څلور ته ورسول. دې لوبډلې په لومړۍ مسابقه کې کوربه پاکستان مات کړی و. په دې ترتیب بنگلاديش او پاکستان په سیمی فائنل ته لوتلو پاتې شول، ځکه دواړو دوه دوه لوبي وبایللی. د ملګرو ملتونو دوه جګپوړو چارواکو د بشري حقونو په نړیواله غونډه کې خبرداری ورکړ چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې بشري حقونه په خطر کې دي او نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ له ګواښ سره مخ ده. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا 50مه غونډه چې د روان کال د اپریل تر 3 دوام کوي، د افغانستان په اړه هم پکې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ خپل راپور وړاندې کړی. تفصیل اسمت ساروانه ورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 50مه غونډه د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا ښار کې د دې سازمان د سرمنشي او د بشري حقوقو د لوی کمشنر په ویناو پیل شوه. فولکل ترک چې د بشري حقونو لوی کمشنر او د غونډې دوهم ویناوالو په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړ چې نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ له ګواښ سره مخامخ ده، نو ځکه باید د ډیرو خطرناکو پیښو د مخنیوي لپاره ژر تر ژره اقدامات وشي. ښاغلی ترک وویل دیکتاتورانو پخوا دا ځواک درلود چې د ډیرو خلکو خلاف د جنایتونو امر وکوي. هوشیار اوسئ، دا حالت بیا هم رامنځته کېدای شي. نوموړي زیاته کړه د بشري حقونو نړیوال توافق د مستبدو واکمنانو او شتمنو اولیګارکانو تر فشار لاندې د ماتېدو په حال کې دی. دوی یوې ګډې او پراخې هڅې ته اړتیا لري چې په ټولنو کې د بشري حقونو اساسي ارزښت او د قانون حاکمیت وساتل شي، کنه نو له یو خطرناک حالت سره به مخامخ شي. د له همدې کبله د بشري حقونو فعالان وستایل:
زه غواړم چې د بشري حقونو زړور فعالان او مدافعان د نړۍ په هر ځای کې وستایم.
د ترک خبرې د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوترش د خبرو تایید وی چې د غونډې د لومړي ویناوال په توګه یې وویل چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بشري حقونو ثابندي شي. د ښاغلي ګوترش په وینا بشري حقونه د بشریت اکسیجن دی، خو دا حقوق اوس مهال د مستبدو واکمنانو لخوا تر پښو لاندې شوي، ځکه چې دوی له دې ویریږي چې یو ځواکمن ټولنیز حرکت څه کولی شي. نوموړي بې له دې چې د طالبانو یادونه وکړي همداراز د پلار واک حکومتونو یادونه وکړه چې نجونې له ښوونځیو او ښځې له خپلو اساسي حقونو محروموي.
By a patriarchy that keeps girls out of school and women at arm's length from basic rights.
د اشاره د طالبانو واکمنۍ ته وچې لبیا وخت رسیدو وروسته د کار او زده کړو په شمول په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر ژوند محدودیتونه زیات کړي دي. ګوترش زیاته کړه چې همداراز جنگ خوښونکي کسان د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور سپکاوی کوي او د جګړې او تاوتریخوالي له لارې خلک له اوبو، خوړو او زده کړو څخه محروموي. نوموړي د جنسي اقلیتونو، اصلي اوسیدونکو، کډوالو او بې ځایه شویو کسانو په وړاندې د زغم وړتیا د کمیدو پر ستونزې هم ټینګار وکاوه. انتونی ګوترش دا ټولې کړنې او پالیسۍ د هغو ټولو میکانیزمونو لپاره ګواښونکې وبللې چې په تیرو اتیا کلونو کې د بشري حقونو د ساتنې لپاره جوړ او پیاوړي شوي دي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا اته 500مه غونډه چې د روان کال د اپریل تر څلورمې نیټې به دوام وکړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د راپور ورکونکي ریچارډ بینټ په شمول د دې شورا 22 ځانګړي راپور ورکونکي او کارپوهان د خپلو اړوندو برخو راپورونه وړاندې کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
پاکستان غواړي افغانستان ته د بهیدونکو اوبو مخه واړوي. د کونړ سیند د اوبو اصلي سرچینه د خبر پښتونخوا په چترال کې د چې وروسته له کابل سیند سره یو ځای کیږي. پاکستان په دې غور کوي چې دغه سیند د اوبو مخه د کونړ سیند پر ځای د سوات سیند ته واړوي. د اوبو د مدیریت متخصصان وایي هیڅ سیواد له حقوقي پلوه حق نه لري چې هغه اوبو بند کړي یا د بهیدو لوری بدل کړي چې له پیړیو راهیسې بلې واد ته بهیږي. څرګنده نه ده چې تر څه حده دا امکان شته چې پاکستان د یو سیند د اوبو لوری بدل کړي. تر دې وړاندې هند له خپلې خاورې پاکستان ته د بهیدونکو سیندونو په لاره کې د لویو بندونو د جوړولو پروژې پیل کړي چې د پاکستان اندېښنه یې وپاره. تفصیل اسمت ساروانه ورو.
پاکستان په دې غور کوي چې د چترال سیند اوبو مخه په هغه ځای کې چې د افغانستان خاورې ته داخلي شي او د کونړ پر سیند ورګډي شي واړوي او د سوات په سیند کې وبهیوي. پاکستانی رسنیو د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړ چې د دغه هیواد حکومت به د چترال، سوات او کابل سیندونو د پراخې انکشافي ارزونې لپاره د امکان سنجې څېړنه وکړي چې د افغانستان خاورې ته د چترال سیند اوبو تر داخلي دو مخ کې د دې سیند د مسیر اړول شامل دي. د پاکستان نیشن ورځپاڼه وایي چې یوې رسمي سرچینې ورته وویل دا څېړنه د اوبو سرچینو وزارت تمویلوي. سرچینه زیاتوي د اوبو د انتقال هدف د چترال، سوات او کابل سیندونو د جریان تنظیم او د 2400 میگا واټ برښنا تولید دی. د اوبو د مدیریت افغان متخصص نظیم سمون وای د 1990 کال په کنونسیون کې نړیوال سندونه یا هغه سندونه چې له یو هیواد بل ته بهیږي د اوبو د شبکې یا د اوبو د سیستمونو په توګه تعریف شوي دي، ځکه چې د سندونو خصوصیات داسې دي چې یو واحد سند نه وي بلکې د مختلفو سندونو یوه مجموعه وي چې بیا یوه سندیزه حوزه جوړوي. نو په دې اساس که یو هیواد د دې حوزې یو شریان بندوي یا یې بلې خوا ته اړوي، دا د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده.
چترال د کابل سندیزه حوزې یو مهمه څانګه ده، او که چیرې پاکستان داسې کوي چې د دې اوبو منحرفۍ اړې خپل بل داخلي سیند سره وصلوي، نو دا د اوبو د نړیوالو حقوقو که عرفي دي او که قراردادي دي د هغې خلاف عمل ده، او دې ته به اجازه ورنه کړل سي او نه به دا ډېره ممکنه وي چې دوی دا کار وکړي، ځکه چې د کابل سندیزې حوزې یو مهم شریان یو مهم مرستیال چې ده هغه د کونړ سیند، او د کونړ سیند چې ده هغه د چترال نه سرچینه اخلي. نو په دې اساس باندې دا د نړیوالو حقوقو خلاف عمل ده.
د کونړ سیند د خیبر پښتونخوا د مستوج له برخې سرچینه اخلي چې د چترال په لویدیځ کې د مستوج سیند او په جنوب کې د چترال سیند په نوم یادیږي. د چترال سیند د آراندو چترال له لارې د افغانستان کونړ ولایت ته داخلي شي، وروسته کونړ سیند د جلال آباد په سیمه کې له کابل سیند سره یو ځای کیږي او نوم یې د کابل په سیند بدلی شي. کابل سیند بیا د مومند ولسوالۍ له لارې بیرته د خیبر پښتونخوا خاورې ته ننوځي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو څوک وایي چې باید نوخت راشي. نوخت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي نه روزګار وي نه پیسې وي نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوخت راولي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی، خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي. دوی وایي چې له کومو اسانتیاو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډېر حسان دی. ما دا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم او په خپل مهارتونو باندې کار کوم، تر څو ما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلې ځلې کول څومره اړین کار دی؟ او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، د ګڼ شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ، دوی له رواني اړخه خوښ ساتي او په خبره یې ژوند ته نوی رنګ راوړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه را په دېخوا د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. په زده کړو او کاري بندیز دی، له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومي دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق الله راته وایي چې د ده په نظر خود دا شونې خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي، نوښت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوښت راولي. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت څه تمه کېدی شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولی شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له